په بدخشان ولایت کې په یو ټرافیکی پیښه کې 12 کسان مړه او اندرې نور ټپیان شوې دي. په بدخشان کې د طالبانو امنی قومندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي د شنبې په ورځ یو فرنګ کوچ ډوله موټر په ارغنچخه ولسوالۍ کې له سړک څخه وتلی او یوې کندې ته لوېدلی. ماشومان او ښځې هم په قربانیانو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې ویلي په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه بې احتیاطه موټر چلوونکي، د ټرافیکي مقرراتو سره سم عمل نه کول، له حده زیات سرعت، له نورو موټرو څخه غیر ضروري اوښتل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت له زندانونو څخه د 400 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی دی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې 400 افغان بندیان د آذربایجان جمهوریت د مشرتابه په امر خوشي شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت دغه اقدام مننه کړې، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا افغانان په کومو تورونو په آذربایجان کې بندیان وو. د پنجمې په ورځ د فبروري په شپږمه هم د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له زندانو څخه د 100 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی و. ویل شوي چې دا بندیان د متحده عربي اماراتو د ملي ورځې په مناسبت د هغه هیواد د مشرتابه لخوا خوشي شوي. متحده عرب اماراتو د تیر کال په لومړیو کې هم له 30 څخه ډېر افغان بندیان خوشي کړل. ایرانی چارواکی وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړي، عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبې په ورځ له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وویل دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهالویش موافقه نه ده شوې. که څه هم هغه وویل تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره چمتو دی، مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې خپل لومړی لوبه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه د بنګلور په چینای سټیډیوم کې ده چې د سهار له 10 بجو پیلېږي. افغانستان په شلو اوریزو لوبو کې 2 واره له نیوزیلند سره مخ شوه. لومړی وار نیوزیلند ګټلې او وروستی وار چې د 2024 کال نړیوال جام وو افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له سختو سیالانو سره مخ دی، خو لوبغاړي او دی په میدان کې 200% هڅه کوي څو ښې لوبې وکړي. افغان ټیم د کرکټ د نړیوال جام په ډی ګروپ کې پر نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عربي اماراتو او کاناډا سره مخ دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو خوږه زکونکو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم. د نن ورځې درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت راتیر زکونکو برترو غو جوړه صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتن می قدر منو خوږه زکونکو لکه سرنګ چیز مرسته سو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو. نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږه زکونکو د لوست تر پای پر سره او یو څه زده کړي. خوږه او ګلري زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ تاسو مېرمن نازو انا توهی وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې مېرمن نازو انا توهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه او خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو، وپېژنو چې دا افغانه مېرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نوز کون کو مکه لدین چې ز تاسو دوست پیل کم تاسو ټول قدرمن او فرض کون کې باید د درس د پیل څخه مخکې د خپل ځانو سره خپل کتاب، قلم او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانونو سره نوٹ کړئ. خو جو ګلری ز کون کو وس هم د لوست پر لور باندې راځوز. مر تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع عائشه دورانی ده. ولو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه مېرمن عائشه دورانی وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کې او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادیو او ځلاندو افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي. نو خوږه او کلګلي زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. راځئ چې وپېژنو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه. د عائشه دورانی ژوندلیک نوموړی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو میرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خو ژو قدرمنو زده کوونکو لولو چې میرمن عائشه دورانی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوې څیره ده. عائشه دورانی په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دورانی له شاهي کورنۍ څخه وه. لولو چې میرمن عائشه دورانی په 1155 کال چې هجری قمری کال و د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دورانی په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې و. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او زکړه علوم په ترسره کولو سره د خپل وخت یو له ښځینه شاعرانو او مفکرینو له جملو څخه وه. میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو وتلو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه، او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله، او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یې وکولای شوای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مفکرینو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د میرمن عائشه دورانی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشه دورانی په خپل ژوند کې ډېر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو میرمنو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړې او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې، او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنې میرمن عائشه دورانی یو له هغه افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډېر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو میرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې، او په پښتو ادب کې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړ. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ و، په دغو موضوعګانو باندې دی خپل ډېر زیات شعرونه لیکلي وو، او په ټولنه کې د ښځو د غږ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عائشه دورانی هم په خپلو شعرونو سره په بېلابېلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې، او په دې وتوانېده چې نورې افغاني ښځې الهام کړي. یعنې خوږه او ګللي زده کوونکو، میرمن عائشه دورانی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بېلابېلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه، او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل. او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېده چې نورې افغاني ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغاني میرمنې حق او حقوق لري، او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او پوهه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی په خپلو آثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی هغه افغانه میرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دی وکولای سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي، او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو میرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې، او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنې میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمیرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقونو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي، او اوس هم د هغې یادونه کیږي. عائشہ دورانی د ژوند پړاوونه. عائشہ دورانی چې کله کله د عائشہ افغان په نوم هم پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرینو څخه وه. خوږه او ګلري زده کوونکو ولولو چې میرمن عائشہ دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشې دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عائشہ افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتوری په وخت کې چې د احمدشاه دورانی یعنی احمدشاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړ شوی و، زېږېدلې وه او په داسې چاپېریال کې لویه شوې وه چې پښتني افغاني کلتور او تاریخ د ودې او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدله چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنې میرمن عائشہ دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زېږېدلې وه، چې دغه دورانی امپراتوري د احمدشاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زېږېدلې وه او یو په داسې یو چاپېریال کې دا رالویه شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم فرهنګ او همدارنګه تاریخ د ودې او بدلونونو په حال کې و، پرمختګ په حال کې و. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړی مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه د عائشہ په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و، یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم مهال کې چې میرمن عائشہ درنی ژوند کاوه، په هغه مهال کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنی د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغې د تعلیم زیات فرصتونه ترلاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو دپاره د تعلیم پر وړاندې ډېر زیات محدودیتونه وه، خو میرمن عائشہ دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلوده، له همدې عمله څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وې کولی سپی تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساینس او کلتور ته پاملرنه کوله، عائشې کولی شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډېره زیاته پاملرنه ساینس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کوله، نو په هغه وخت کې دوی وویل چې عائشہ کولی شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپلو افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستلی دی. یعنی میرمن عائشہ دورانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي، بلکې د دې تر څنګ یې په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دی او همیشه یې همدغه دوې ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او ادبي ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشہ دورانی شعرونه اکثره په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشہ دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډېر زیات بحث دي پر کړی دي، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقي ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشہ دورانی په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقي ارزښتونو سره په مینه باندې ډېر زیات ټینګار کړی دی تر څو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشہ دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره صوفي ویانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت یې زیات کړی دی. یعنی د میرمن عائشہ دورانی چې شعرونه چې ډېر زیات شهرت لري، یوازینی لامل یې ډېر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډېر زیات مشهور دي. د دې تر څنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې د دې امله څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشه دراني مرګ او میراث لولو. عائشه دراني تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنی میرمن عائشه دراني تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړی ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې دا ټول شعرونه او اشعار چې دي اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړی ځای لري، چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشه دراني په 1202 کال د میزان په 24 نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عائشه دراني په 1202 کال د میزان په 24 نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې فانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږو قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن عائشه دراني د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې میرمن عائشه دراني څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست پر راتلونکي برخې ته راځو. د لوست پر راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشه دراني څوک وه؟ دویم پوښتنه: عائشه دراني کوم کال کې وفات شوه؟ درېمه پوښتنه: د عائشه دراني لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایاست. وروسته به تاسو ټول درنه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عائشه دراني د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح واس پم د نن ورځې درس موضوع ته. هیله مند یم چې تاسو ټول پر تر هغه جوړ او صحتمند او سجیل د صحت چمې بو پتن می. درنو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ اسم له تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د تیر ورځې لوست میرمن عائشه دراني اړوند وو، د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړوري اترې او افغانې میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. دا چې درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپیژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت وو او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه مېرمنه ترې جوړه سول. پوره 130 کاله دمخه په نننۍ ورځ د 1380 عیسوي کال د جولای 28 د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دښته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکښې ګډون لره. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندان سره خپل پیغله لور هم وای چې ملالۍ نومېده. لولو چې 130 کاله د مخه په نننۍ ورځ په 1380 عیسوي کال د جولای په 28 نیټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دښته وه، چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود و. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و، هغه د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته، چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان انګلستان باندې یرغل کړی وو او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دې سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغانو ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د 3000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 1500 افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې دا جګړه دی نسی ګټلی او دوی به حتماً ضروري له ماتې سره مخامخ کېږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد 3000 کسان وو او د افغانانو پوځیانو ځواک چې وو فقط 1500 افغان ځواکونه وه، پوځیان وو چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ وه او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ وه. نیمی ژوندي وه او نیمی هم ټپیان وه او نیمی هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه شوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده. یعنې په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې ګزار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر ځمکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کېږدم چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دې چیرې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پرېکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تېښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې شول، نو په دې وخت کې ملاله میوندۍ په جګ آواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کېږدم چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره، په دغه شعر ویلو سره، د افغان ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی وو هغه مورال په داسې ډول سره راپورته شو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غش ماتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتېږي او جنګ ته د پای ټکی کښېږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه ښخ کړل سي. سردار بیا تر ډېره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنې کله چې د افغانانو جسدونه چې ولیدل، دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنې د دې جسد وموندل سو، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړه چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد ښخ کړل سي، چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یوه لیکنه کې لیکي چې دته د حاجي للی اسکزي چې عمر یې 130 کاله وو او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی وو، کیسه وکړل چې ملاله یې پخپله لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتي یې د هینګ کاریز په برانه ولاړه وه. یعنې احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي للی اسکزي چې 130 کاله عمر یې درلودله، د میوند په جګړه کې ګډون کړی وو، نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده، ځکه ملاله میوندۍ چې وه د اغا محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل: موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکارچه سره ناست و چې یوه چټه پیغله راغله له سور ټکری یې تر سر تړلی و او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی و او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست وو چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغله له سور پوړنې یې پر سر و او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی و او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندۍ ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي، خو له کومې ورځې څخه چې ملاله ویندۍ په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړی دی، په شهادت رسېدلې ده. د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چې ښخېږي ښخېږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی، دغه پخپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان یو سل شل رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او ما پاس کړه. برطانوي پوځ د پروګرام له مخه اتلس سوه یو اتیا عیسوي کال د اپریل تر اووه ویشتمې له کندهاره ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په اتلس سوه یو اتیایم کال کې د اپریل پر اووه ویشتمه نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې، نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامي سره په اوسني ولایت کې راکښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبته خلاص شول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې و په ویشتو توپونو سره او په سلامي سره راکښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص شول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویری، کوټه، چاغي، ژوب، پشین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې شول. یوازې یعنی کندهار موږ ته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب و، پشین و، چمن و، همچنان نه دا داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې شولې، د هغوی تر ولکې لاندې وې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه. یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه، په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هېره کړل. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحاله سو. د ډېر زیات خوشحالۍ له امله څخه د دا هېر کړه تر څو د افغانستان د کندهار هغه نوره برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلور لارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارو چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هله د چې تاسو یو څه زده کړي او اوسېږي او په یو څه باندې پوسي او اوسېږي د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ ملالۍ میوند څوک وه لومړۍ پوښتنه دویمه پوښتنه په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتئ نو درنه زده کوونکو همدا اوس موږ ستاسو درس د نن ورځې د درس پای هیله ده خسته شوي به نه یاست تر بل درسه پورې د الله په امان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیلې ده چې روغ او جوړ به یاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم هیله ده چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي به رسنه ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي درنو زده کوونکو نن مو موضوع د احساسات او افکار په هکله ده دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یې پر بل باندې اغېزه پرېږدي نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنې شي به راسره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي راځو خپل درس پیلوو لومړی سر کې موږ باید لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پېژندلي وه دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي څه دي په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو یو ځل بیا یادونه کوچ خپله احساسات څه دي احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې د احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي چې احساسات لکه خوشي لکه غوسه لکه خفګان ویره شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوالی ښيي چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري ورسره تړاو لري د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو او دغه احساسات به هغه څه دي چې موږ پر بدن باندې موږ پر ذهن باندې او موږ پر رویه باندې یا موږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي راځو افکار ته افکار یا فکرونه به څه دي فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره دغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لاره جوړیږي یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي دغه درې پروسه یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي چې لومړی معلومات لاسته راوړي بیا هغه موضوع تحلیلوي بیا ورسته قضاوت کیږي چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي او فکرونه د انسان د پوهې د هغه د باورونو د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي زموږ د ذهني وضعیت پریکړو یا تصمیمونو په هکله او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري دغه فکرونه فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي کېدای سي منفي وي هم کېدای سي بي تفاوته وي چې هغه به کولای سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړوړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیز کوي یعنی هم دغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي زموږ په رویه کې بدلون راځي یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري دغه افکار د زموږ د احساساتو سره زموږ د کړو وړو سره زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات باندې پرېږدي راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده احساسات او فکرونه چې دي لکه مخکې چې مهم یادونه وکړه فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډیر ژور اړیکه لري ډیر ژورې خپل ډیر ژورې اړیکه لري او ډیر ژور تړاو لري زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو د همغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو موږ په دماغ کې لرو د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي او برعکس موږ احساسات به هم کولای شي د موږ فکر د موږ کوم افکار چې دي هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کومه اړیکه چې دا یوه ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې یعنې زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهمې دي، هم په رواني او ذهني روغتیا کې او هم په بدني یا فزیکي روغتیا کې د دواړه موضوعات یا د دې اړیکې چې دي هغه ډیر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ زموږ د ژوند ورځنۍ چارې په کیفیت کې اغیزه لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بېلابېلو عاطفي فزیکي او ذهني حالاتو د جوړېدو او بدلونونو اساس هم دي. یعنې سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنۍ چارو باندې خپلې اغیزې پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلومداره خبره ده زموږ په ورځني ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځني ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې ترڅنګ چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیزه پرېږدي، ترڅنګ یې زموږ په عاطفي روغتیا کې یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکي جوړښت کې او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو هغه شاید موږ د مثلا یوه بده پېښه زموږ سره سوې ده، د هغې پیښې مطابق کوم فکر چې موږ لرو هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي یا احساسات جوړوي یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو مثلا په دې وخت کې دغه پیښې په مقابل کې موږ ډېر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو ډېر ژور، که چیرې موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکړو زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کېږي، عاطفي ناروغتیا روغتیا مو د منځ ځي او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. چې کله دغه ستونزو سره موږ مخصوصونه معلوم در خبره ده عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلی و چې کچيري عاطفي روغتیا ونه لرو ذهني حالت مو شنوي، زموږ په فزیکی روغتیا یا زموږ د بدن په روغتیا یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي او په هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې ترڅنګ زموږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هر څه زده کړي وو. راځو دایته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسوو، یعنی هغه احساس چې موږ لرو دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ او تاسې هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یوې پیښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا که چیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفي رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په هکله، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو یا دغه په اړه موږ سټرس لرو یا تشویش ور باندې لرو، معلومدار خبره ده چې همدغه اندېښنه یا همدغه تشویش چې موږ لرو دا زموږ په بدن کې د ویرې یا د اضطراب احساس پیدا کیږي. که چیرې منفي فکر وکړو منفي احساسات موږ ته پیدا کیږي. مګر که چیرې د یوې شی پیښې په هکله موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت یا د یو څه داسې په هکله موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سو چې موږ ته احساسات را پیدا کوي، او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای شي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساسو یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیرې ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکر نه کوو، او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کوي. کله چې خفه یو، غمجن یو، په دې وخت کې بیا زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې را پیدا کیږي، منفي فکر نه کوو، چې دا بیا موږ ته ځینې مشکلات را پېښوي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر ازو دا چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونو او احساسات چې دی هغه یو ډول سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو، زموږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې دغه ګډ تاثیر له مخې به موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو. که چیرې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا دغه ستونزه زه حلولی سم، دې ستونزې ته زه حل لاره پیدا کولی سم، نو موږ به د ډېر اعتماد، د ډېر آرامتیا او د ډېر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي او موږ د هماغه ستونزې سره مبارزه کولی سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو، نو زموږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړي کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې موږ زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولی چې دې ته برلاسي سم یا زه دا څه نسم کولی لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي منفي شیانو په هکله خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راځه دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوه سو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای سو ذهن شی اداره کړو. او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپلو احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای سو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې زموږ احساسات هم مثبت سي. نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولی سي، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکړئ. مثلا ژوره ساه واخلئ. د مراقبې څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپلو احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ. هر هغه څه چې تاسو آراموي، ستاسو ذهني فشار او اضطراب راکموي، تاسو هماغه لاره یا هماغه فعالیت ترسره کړئ. ژوره ساه اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ. د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسو په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ. د هغه باوري خلکو سره تاسو خبرې وکړئ، خپل دا به تاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او د هغه احساساتو په هکله پوه سئ. او کله چې تاسو په لفظي ډول سره خپل احساسات د نورو سره شریکوئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرام شي. خپلو احساساتو ته ارزښت ورکړئ. کله چې تاسو پوه سئ ستاسو احساسات څه دي، نو تاسو باید هغه ته قدر ورکړئ. احساس هر احساس یو څه درکوي، نو د هغه احساس پر اساس باندې تاسو ګام پورته کړئ. پایلې کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیز لري. په لومړي سر کې موږ او تاسې هم احساسات وپیژندل او هم مو فکرونه وپیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمیږي، د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي او د انرژي کچه هم لوړیږي. یعنی د زړه ضربان مو نرمال کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس که چیرې موږ او تاسو منفي فکرونه ولرو او منفي احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي او ممکنه ده چې موږ او تاسو د زړه، د معدې یا نورو فزیکي ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو، منفی احساسات پیدا کوو. او کله چې منفی احساس ولرو، د یو شي په حق له منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره به زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو، پر ذهن مو فشار ډیر وي. د زړه ضربان مثلا کچیر په ویره کې وسو یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات د زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. که چیرې مثبت فکر وکړو او نو معلوم در خبره ده، مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نورمال روان دي. تر نو څه کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو پام وړمو ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. صورت لونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو سره کول کوه د چروغ او جوړ بیا ستاسو وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص توایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساساتو په حق لري. د احساساتو په حق له موږ معلومات لاسته راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راوستلی سي. نن راځو وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ ذهني یا رواني روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العمل دی چې هغه انسان یې د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي یا دغه عکس العملونه چې دي همدغه احساسات. یعنی کچیرې موږ د یوې پیښې په هکله د یو شرایط د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کېدای سي د خوشي احساس وسی، کېدای سي د غصې احساس وسی، کېدای سي د خفګان، ویرې یا هم شرم احساس وسی. چې دغه ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالي شي چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو. چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربه اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، هم دغه عکس العمل شودل زموږ احساسات دي. چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډوله دي. کېدای سي دا احساسات مثبت احساسات اوسي، کېدای سي هم منفي احساسات اوسي. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه موږ ته د خوشي، موږ ته د آرامي او د خوشحالي احساس راکوي. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي. دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یوې بریا په وړاندې یا هم د شي پیښې څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو چې دته د خوشي احساسات ویل کیږي. کله چې موږ خوشاله یو، بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند ته شمالو میږي او کولای شو چې د نور سره د نور خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کوم. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس دی چې محبت بیا د یو شی سره، د یو کس سره موږ د ژورې اړیکې، د درناوي او د پاملرنې احساس په مشکره پیدا کیږي. او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې د چې انسان سره ډول اړیکه جوړوي، د هغه په د اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني آرامتیا سبب هم ګرځي. هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي، هغه که د ټولنې د خلکو سره اړیکه وي، هغه که د همکارانو، د دوستانو، د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي، دا انسان ته یو ډول ذهني آرامتیا ورکوي. بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی، یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان پیدا کوي کله چې موږ په یو ځای کې، په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو. دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو، د خطر څخه لرې یو، او دا هم یو ډول ذهني سکون، ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي. بل د مبارزې او هڅي احساس دي چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو یا زموږ فکر ټول پر یو هدف باندې، تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډیره سختي تیرکو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو، نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو. چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشی رامنځته کوي او دغه د مبارزې او هڅې احساس کچېری زموږ په ګټه تمامه سي یا مبارزه وکو، هڅه وکو، بلاخره بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسیږو. دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي او کله چې خوشحالي رامنځته سي یا مثبت احساس رامنځته سي، ذهني آرامتیا مو هم شکیږي، موږ ذهنن سکون او آرامتیا پیدا کوو او ترڅنګ خپل ژوند، خپل شاوخوا، خپل چاپیریال، خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو. بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکو په هغه باندې موږ راضي ووسو او د هغه ټولو شیانو قدر وکو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو. مثلا که چیرې هغه کورنۍ وي، که چیرې هغه دوستان وي، یا هم نوې فرصتونه وي، هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکو او د شکرګزاري ادا کو یا شکر وباسو، نو دلته دغه احساس یا دغه کار د خوشحالي او د ارزش د زیاتوالي سبب ګرځي، په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي. په هر اندازه چې موږ تاسو د یو څه قدر وکو، په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشاله کیږو، د خوشحالۍ او د رضایت احساس پیدا کوو. نو دا هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي، د سکون او د ذهني ارامتیا سبب ګرځي. که چیرې دغه مثبت احساسات موږ ولرو، که چیرې د امنیت احساس ولرو، مبارزه او هڅه وکړو، د شکرګزاري احساس ولرو، تر څنګه که چیرې دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو، نو دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري. اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سوا، یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده، د همدغه مثبت احساساتو په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم زموش پر ذهن باندې، یا د خفګان احساس به په مشکل زیات نه پیدا کیږي. او دغه احساس بیا زموش ذهن، زموش بدن نور هم پیاوړی کوي، زموش ذهنی او بدنی روغتیا نور هم زیاتوي، او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړی وسو، کولای سو په شانسانی سره ټولنیز اړیکې جوړې کو. ځکه کله چې یو انسان خوشاله وسی، کله چې یو انسان ذهني ارامتیا ولري، هغه کې مثبت احساسات وي، هغه د هر څه څخه راضي وي، او په خوشحالۍ سره کولای سي د خلکو سره اړیکه جوړه کړي، د خلکو په منځ کې وسی، د خلکو سره خبرې وکړي، نو دلته ټولنیز اړیکې هم ښه کیږي. او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته دغه انګیزه راکوي چې په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو، او په ژوند کې په ښه توګه سره د پرمختګ کولو کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي، موږ ته دا روحیه راکوي، دا انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو، نور هم مبارزه وکړو، تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې ښه اوسي، او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو. د احساساتو بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي. یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان، د ویرې، د غصې، د اندېښنې، او یا هم په نورو ناخوښۍ په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي. مثلا خفه اوسي، یا د یو څه څخه ویره لري، یا هم داسې یو حالت وي، یو داسې یو وخت وي چې هغه ورڅخه ناخوښه وي، یا هم مثلا د قهر احساس لري، چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي. دا احساسات بیا ممکن موږ ته موقتي راحت راکړي. مثلا د کچیر د قهر احساس لرو، په هغه هم هغه کړه کله چې خپل غوسه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو، پر هغه محل شاید مشته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکی. مګر کچیر دغه اوس محاله پات کېدل یا دغه احساساتو اوس محاله دوام چې ډیر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري، مثلا کچیر هغه قهر وسی، که هغه خفقان وسی، که هغه ویره وسی، یعنی اوږد مهاله وي، په دې وخت کې به دا کېدای سي چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره توان ورسوي، هم په ذهني لحاظ موږ نارامه وسو، او هم موږ ځینی فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزو سره مخامخ کیږي، موږ ته ستونزې پېښوي. د منفي احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده، چې غصه هغه احساس دی چې په هغه کې د یو څه مثلا کېدای سي چې هغه یو ناوړه پیښه وسي، او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویې له امله دغه احساس رامنځته کیږي. مثلا یو ډېره بده پیښه واقع شوې ده، یو ناوړه پیښه واقع شوې ده، یا داسې یو څه وسي چې هغه زموږ خوښ ونه وسي، زموږ د توقع، زموږ د هڅو، یا زموږ د خوشي خلاف څه وسي، او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په کله کم عکس العمل چې مشکاره کوو، یا کم عکس العمل چې موږ په وجود کې پیدا کیږي، هغه ته غوسه ویل کیږي، چې غوسه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي، ذهن منارامه کیږي. او کچیر دغه قهر یا د غوسه کنټرول نسی، نو بیا ممکن شخړې رامنځته سي، یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ سي. مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري، یا مقابل نفر یو څه وایي، داسې یو څه چې هغه زموږ خلاف وسی، یا زموږ خوښ ونه وسی، او دلته زموږ قهر راپارېږي، که چیرې خپل دغه قهر یا د غوسه کنټرول نکو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو، نو دلته حتما موږ یو څه وایو، یو بد څه وایو، یا شخړه کوو، یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو هغه د ستونزو سره مخامخ کی، هم لمن زولار سي ها غالي اړیکا نو باید پر سم ډول سره کنټرول سي بل ډول بیا د خفقان احساس دي چې دا بیا د یو دردون کې پیښه پوړان دي هم د ذهني او عاطفي جواب ته کده غي احساس سرګندېږي یو دردون کې پیښه واقع سوی ده هغه پوړان دي کم بد احساس چې موږ لرو هغه ته خفقان ویل کیږي چې دا احساس بیا مشته د احساس را کوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښت یو یا ارزښت نه لرو او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي نس کولای چې خپل هدف هتا او پیژنو او داغه د پاره کار وکو یا هڅه وکو چې خپل هدف ته ورسیږو دغه څه د مینځ دي کله چې انسان د خفقان احساس کوي هغه خپل ځان ډیر بی ارزښت احساسوي په ژوند کې خپل هدف د لاسه ورکوي خپل هڅې ته دوام نور کینو دا هم یو ډول منفي احساس دی بل هم د ویره احساس چې یو خطر په حق له یو کس ویره لري یا هم د وی نامعلومه نتیجې په وړاندې یا یو داس یو کار چې دا هغه نتیجه نه وي معلومه مشبيره لري کچې د دې کار نتیجه منفی وسی یا کچې مثلا د دې کار نتیجه غلطه وسی یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی نو هم کېدای شي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي هم کېدای شي چې د وی نامعلومه نتیجې څخه بیروي چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره هم په ټولنیزو اړیکو کی از موږ د پرمختګ مخه نیسی او موږ ته اجازه نه راکوي ترڅو پرمختګ وکړو او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو نو دا هم یو ډول منفي احساس دی بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفي قضاوتونه کوي خپل ځان په خپل کچیر هغه مثبت مو زه د منفي قضاوت کوي او د شرم احساس کوي خپل ځان مثلا د ثروتونو یا هم د نورو کسانو په وړاندې د ځان بې کفایت احساسوي ځان نیمګړی احساسوي ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راکشته کیږي او د شرم احساس پیدا کوي بل منفی احساس هم د سټرس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلې یا هم د راتلونکي په حق له موږ اندېښنه لرو یو څه نه دی واقع سوي یو څه نه دی پېښ سوي نه پیژنو نه په خبر یو چې څه به وسی د یو نامعلوم نتیجې په حق له یا هم د خپلې آینده یا راتلونکي په حق له موږ اندېښنه لرو چې د طبي سټرس یا استراب ویل کیږي که چیرې امتحان ولرو د امتحان په حق له د هغه د نتیجې په حق له یا هر د سوالونو په حق له کله کله موږ اندېښنه لرو دغه سټرس یا استراب ویل کیږي چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي مثلا کوم کسان چې سټرس لري هغه نسی کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې که چیرې هغه امتحان هم اوسي دی نسی کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي نو دا سټرس هم یو ډول منفي احساس دی دا منفي احساسات ډیر زیانونه لري که چیرې دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي که چیرې مثلا اوږدمهاله وي نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو او ځینې ستونزو سره موږ مخامخ کیږو راتلونکي ته چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کو د منفي احساسات اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ چې ولې د منفي احساسات تاسو پیدا شوی دي ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ د مثبت شیانو په حق تاسو فکر وکړئ چې د مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي تر څنګ تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي ورزش وکړئ او هڅه وکړئ چې د خپل احساساتو په حق له خلکو سره خبرې وکړئ د خپل دوستانو سره د خپل ملګرو سره چې دا د احساساتو د منفی احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي نو باید که هم دغه احساسات زموږ پر ذهن بدن او ژوند باندې ډیر تاثیرات لري موږ باید هڅه وکړو چې په شړ ډول سره مدیریت کو او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشاله ژوند ولرو تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم خدای مو مل
چل رازی 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 مینا دوخ